谁？د خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. په کندهار کې د سراج الدین افغان مل په نوم یو ځوان افغان پولیس در پیژنو چې تر اوسه په کندهار کې شاوخوا 10,000 ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی. کلم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن د مغز سرطان لري. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان نه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وروسته تر دې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي.
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لویو ښارونو کې دي، د پاکستان په هم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
څه باندې دوه اونۍ مخکې د امریکایي سناتورانو یو 15 کسیزه ډله اسلام آباد او کابل ته ولاړه او د افغانستان او پاکستان چارواکو له دوی سره موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې به همغږي عملیات کېږي او څارنه به امریکا کوي. پاکستان په خیبر دره کې لیکشن بي رئیس د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي چې کابل پرې اعتراض کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ونه وځي. دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ارکه غونډه وکړه. د مرستندوی هیوادونو استازو وویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغه بودیجه ډیره مهمه ده. په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر بودیجې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د افغانستان مالیه وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې ګډم مذاکرات مخته یوسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1990 کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 نیټه ټاکلې ده. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې قونسلګرۍ کې د کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره راجستریږي چې پولیس یې ونه ځوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره یو اندازه مرسته وشي. هغه په دې اړه چې څومره افغانان په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسي وویل:
خو پاکستان حکومت دا ویلی چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دي، لیکن په هغه وخت کې هم موږ دا خبره کوله چې دې تعداد په دومره انداز کې نه دی. خو اوس خوشبختانه خپله پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو نه تر 6 لکو پورې ان راجستر مهاجرین دي، چې د یو مسؤل په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرین یم. کېدای شي د ان راجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
ښاغلی جلیلی دغه راز هغه اوازې هم رد کړه چې ګواکې د کډوالو له راجستر کېدو سره سم به هغوی ته تر ډېرې مودې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. هغه له افغانانو وغوښتل چې ښه به دا وي چې بېرته خپل وطن ته ستانه شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلني راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی. دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د CIA هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ضد یاغیان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده. رویټرز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي ویل چې د دې کار هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره د کار کولو لپاره تیاری دی. روسیې هڅه کوي چې خپل متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي. یو امریکایي چارواکی رویټرز ته ویلي دې ته په پام سره چې اسد قدرت ټینګ کړی دا کوم لوی امتیاز نه دی، بلکې پوتین ته د دې یوه نښه ده چې د امریکا حکومت غواړي له روسیې سره روابط ښه کړي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپاره شوي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هېوادونو اړیکې چې د ناتو غړي دي کړکېچنې شي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې اناډولي خبري آژانس په ترکیې او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمېر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوي دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل کېږي چې کشف هم ګران دی. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ دا خبر ورکړ. ډاکترانو وویل چې د اتیا کلن مکین سرطان پر مخ تللی او د وینې له غوټې کېدو سره مل ده چې غوټه شوې وینه یې تېره اونۍ لرې شوه. مکین او کورنۍ یې د کیموتراپي او شوا په ګډون د راتلونکي درملنې پر بڼو غور کوي. مکین چې په 2008 میلادي کال د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید شوی و، د امریکا د پوځ او روسیې په ګډون یو لړ مهمو مسایلو کې ډېر ښکېلو نوموړی دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه کتنه کړې وه. او د روسیې د مشرانو جرګې مشر وایي که چېرته پولند په خپله خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روسیه به خپل غچ ترې واخلي. ولنتینا ماتونیفکو پرون وویل د پولند پریکړه یوه کرکجنه پریکړه ده او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دې غور کوي که چېرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. ازادي رادیو او ریک غوړی دا ځین نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي.
دوی ټول وخت همداسې په نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هیڅ نشته. دی
الله سورز خارجانو سره ما غ چې تاج پنه چې دی ما تر شول غ ما سیز د کوله چې کوم نوی نوی ترزونه ما ایل دی واغ مې ورو شول غ پر اتلن کې درس کې برته خارجانو از ما خبر ولا خلکو تو شول.
دا ځوان افغان پولیس سراج الدین افغان مل دی چې تر اوسه په کندهار کې شاوخوا لزر ماینونه شن کړی او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی دی. په اورزګان کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی علماو پرون په غونډه کې دی افغانستان د اوبو او د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د ایران د افغانستان په چارو کې وبخې مداخله وبلله. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. که د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. اسلام آباد وایي تورونه او اتهامات د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د له منځه وړلو لاره نه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنهښه کوي چې د شوې موافقې له مخې د بهرنیو چارو وزارت له لارې پاکستان ته دوی په ګوته کړي وو. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پاکستان پوځ په خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوځ وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده، خو د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه و شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي کله چې موږ اهداف دوی ته ورکوو په هغوی باندې عملیات وکړي هغه له منځه ویسي، د امریکا او د چین د نظارت لاندې. او کدوی کوم دافلری هغه منتره کی منګه په خپل خاور کې لمنځه ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې د مستقیم نظارت لاندې دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړي دي. خپل سر عملیات کوي د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دی.
د پاکستان پوځ د اکشن بی پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور وای چې د عملیات د خیبر پر اجګل دری کې روان دي ترڅو د افغانستان له لوري د پاکستان خواته د داعش د نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشران په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وژلی. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدا درې مشر دی چې ابوسعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې له منځه لاړو یا نور مخکې مشران یې ټول له منځه لاړه. موږ خطر اجازه نه ورکوو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي خو تر اوسه پر دغه یوه هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستاني پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
په راپور کې مې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې پاکستان په خیبر دره کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي او دا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نه دي. که چېرته همداسې وي علت څه دی او د پاکستان په دې کې څه ګټه ده؟ د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا هم د احمد شبر د پوښتنې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچي او ګټه یې هیڅ نشته دی. د توریزم مرکزونه معلوم دي، هماغه مرکزونه دي لمنځه ویسي.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا هغه عملیات چې افغانستان پاکستان د امریکا تر څارنې لاندې موافقه پرې کړې وه، که چېرته هغه عملیات وي نو تاسو همدا موضوع له بهرنیو سره نه ده شریکه کړې په تېره بیا له امریکا سره؟
موږ ټول وخت ویلي دي چې کوم اهداف چې په پاکستان کې دي هغه معلومدار اهداف دي. د حقانی ډله، د طالبانو ډله، د نورې تروریستي ډله، د داعش ډله، دا ټول په پاکستان کې معلوم ځایونه لري، معلوم د خونې روزنې مرکزونه لري. د کوټه شورا معلومداره په کوټه کې د پیښور شورا، د میرانشاه شورا او د دې ترڅنګ د حسانی ډلې ټولې په عملیات وکړي ترڅو چې د تروریزم ختم شي. که دوی کوم هدف لري په افغانستان کې، کوم هدف دوی ته معلوم وي، زموږ سره دې شریک کړي. موږ هغه د نړیوالې ټولنې د نظارت لاندې موږ هغه له منځه وړو او نتیجه هم دوی ته ورکوو.
جنرال صاحب، تاسو د کوټې شورا ته اشاره وکړه. په روسیه کې ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې د کوټې د شورا مهم غړي ویل کېدل په دې راپور کې د پاکستان په خوشه باندې بل ځای ته انتقال شوي دي. که چېرته داسې کار شوی وي نو بیا څه فایده چې په کوټه او یا په داسې ځای کې دوی عملیات ترسره کړي؟
نو کاملا د پاکستان په خوښه باندې چې د ټول اهداف دوی کله چې په یو ځای کې وي هغه د هغې ځای نه پخپله باندې د دوی د نظامیانو په مرسته باندې د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي. د دې لپاره چې بهرنیانو ته وښيي، نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دغه د دلته اهداف نشته دی. مګر دغه مشران ټول د طالبانو مشران، د حقانی ډلې مشران او د نور تروریستي ډلو مشران ټول په پاکستان کې دي، ټولې نړۍ ته معلوم دي، په خپل د ټول جهان ته معلوم دي. د افغانستان خلک، حتی عادي خلک، واړه او غټ پدې پوهیږي چې مرکزونه د تروریستانو هلته دي.
تاسو ویل چې د ترهګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې دي، خو پاکستان په روسیه کې وویل چې د حقانی شبکه او نور طالبان افغانستان ته اوښتي دي، اوس د دوی مشران په افغانستان کې دي.
موږ قطعا دا نه منو. په افغانستان کې چې هر تروریست راوړي مشر او سر ګروپ یې موږ د شپې په عملیاتو کې د کومندو عملیات په هوایي بریدونو کې له منځه وړو. دا سمه ده چې په افغانستان کې به ځینې تروریستان راوړي دې خواته به نامي جادي، مګر مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د ښوونې روزنې مرکزونه په پاکستاني، تمویل او تجهیز په پاکستان کې دی، مګر مسله دا ده چې مرکزونه دلته د تروریستانو په افغانستان کې نشته دی. دوی د نام نه او د ګډوډۍ لپاره راځي، جګړې کوي، انتحار کوي، مینګري، مګر مرکزونه یې د خط نه هغې خواته دي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر او د افغانستان جمهوری ریاست وایي که څه هم د امریکا او چین تر څارنې لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې تر اوسه نه ده شوې، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل اشرف غنی یوازې په دې مسله کې له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم صفي الله ستانګزي ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
بیلابیلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په څو مهمو موضوعګانو تبصرې کړې دي. په داسې حال کې چې تمه ده د رواني جولای میاشتې په پای کې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له څلورو پخوانیو امریکایي پوځیانو سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدنې ته اشاره کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د زیاتو سرتیرو په لیږلو بحث کوي، د سې شنبې په ورځ یې له څلورو امریکایي پوځیانو د کوربتوب پر مهال وویل چې غواړي د هغو کسانو نظر واوري چې په افغانستان کې وو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حواله ویلي چې اوس موږ د ولسو کلونو لپاره هلته وو، زه غواړم پوه شم چې ولې هلته ولس کاله وو. د ورځپاڼې په حواله ډانلډ ټرمپ ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی تر بل هر چا په ډیر احتمال د هغې سیمې په اړه ښه پوهیږي. فارین پالیسي خپرونې بیا یوه بله موضوع څېړلې ده. د امریکایي خپرونې د افغانستان د ولسمشر مرستیال دغه هیواد ته پرې نه ښودل شو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. فارین پالیسي لیکلي چې پخوانی جنگ سالار او د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سورلۍ الوتکې ته په مزار شریف هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل شوه او د رپورټونو په اساس الوتکه له ناچارۍ ګاونډي هیواد ترکمنستان ته ستنه شوه. عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکیې ته ولاړ چې ظاهرا یې درملنه د سفر هدف بللی، خو فارن پالیسي وایي په ترکیه کې میشت کېدل د تبعید په څیر یو عمل دی. فارن پالیسی امریکایی خبرونه لیکي چې له 2014 کال انتخاباتو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی عبدالرشید دوستم د مرستیال په توګه انتخاب کړ، خو دواړه د واک په سر په لانجه اخته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پر روبوټیک نړیوالو سیالیو کې د افغان نجونو په ګډون تبصره کړې ده. نیویارک ټایمز وایي افغان نجونو په دې سیالیو کې د ټولو پام ځان ته جلب کړ. ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د سې شنبې په ورځ د روبوټیک په نړیوالو سیالیو کې د لوبو تر پیل مخکې شپږ افغان نجونو د امریکا له ټیم او څلورو نورو ډلو سره نمایشي سیالي وکړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ له لوري زیاتې وستایل شوې.
د اورزګان ولایت یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو غونډه کې د افغانستان د اوبو او په دې هیواد کې د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغان ولسمشر اشرف غنی د کورني او بهرني سیاست ملاتړ هم وکړ. د غونډې ته پسیمه کې ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی.
د اورزګان سلګونه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو د افغانستان گاونډي هیواد هیران ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د اوبو په اړه روسي سرګندونې بیرته واخلي او په خبرې چې دا د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په دغه اړه یوه غونډه چې نن چهار شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې جوړه شوې، لومړی د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټي خبرې وکړې او د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه خبرې په کلاکه وغندلې چې ویلو افغانان دا حق نه لري چې په خپل هیواد کې پر سندونو بندونه جوړ کړي او له ایران څخه وبو وتړي.
موږ نه وایو چې په خلکو وبو قطع کوو، ولې دا زموږ مسلم حق دی چې خپل وبو مهار کو، خپل کښت زراعت او یا خپل ژوند دلته هوسا او آرام جوړ کو. نو په دغه خاطر یو حساسه موضوع چې دلته د عنوان لیکل شوی دی، د باندې کړې د خوانه چې په ایران کې حتی د هغې د ولسمشر دخوا نه هم دغه خبره راپورته سوه حساسیتونه دي. له دې نه موږ ټولو ته واضح پیغام دا دی چې زموږ او ستاسو د مرګ او میر هر ورځ وزري قتل او غارت کې دوی خپل ګټه لري.
شاغلی خروټی له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه وکړه چې نور دې د بهرنیانو د ګټو لپاره افغانستان نه ورانوي او د سولې لاره دې خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د ایران ولسمشر او د پارلمان غړو یې په ښکاره ویلي وو چې افغانانو ته به اجازه ورنه کړي چې له دوی څخه اوبه وتړي او په خپل هیواد کې پر سیندونو باندې بندونه جوړ کړي. له دې سره د دغه ولایتي یو شمېر قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو هم د ایران د ولسمشر دغه ډول بری پکلاکه وغندلې او د خپل هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنی او بهرنی سیاست او پټولو کې د ملي والي د حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
نن ما واستاد مال ادعاء ایران پاچا کی رئیس جمهوریت کی وای مړ په بیت پاوت پات نسو مکه ود زمری په لمبازی مکه ودات 15000 کلم تاریخ لري دا چې ځواني مې کړې وه والله مساشه پکه غیر شرعي پرېکړه کړې ده، والله د خدای په کتاب کې دغه ناروا پرېکړه ده. د ایران جمهور رئیس افغانان بدن دي، افغانان ویښ دي. یو سپین ږیري په توګه دا غږ کوم چې ځوانان، نر او ښځې، ټول د خپل هیواد د خپل اوبو ملاتړ کوو. هیڅ یو غلاپ اوبه چا ته په ناحق سره نه ورکوو.
روزګان بې غیرت ولایت نه دی، روزګان غیرتمن ولایت دی. جناب رئیس صاحب جمهور زموږ په سپین ږیرو راوکړه، انشاءالله موږ پر خپل خاوره، پر خپل حقوقو، پر خپل ناموس سر ایښی دی، سر به ایږدو. ستا د قیادت لاندې، ستا په قومانده موږ درسره یو.
هڅه مو وکړه چې د دغه څرګندونو او غبرګونونو په اړه په افغانستان کې د ایران د سفارت سره هم اړیکه ټینګه کړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د ایران سفیر په یوه جوړه سوې غونډه کې ویلي وه چې افغانان د ایران د ولسمشر له خبرو څخه ناسم تعبیر اخلي. باید وویل سي چې افغانستان له 50% اوبو څخه اوس مهال په کور دننه کې ګټه پورته کوي، خو پاتې نور یې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي چې د افغانستان ولسمشر یې په دې وروستیو کې د مهرولو هڅې فیل کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د اروزګان څنګه لوري ولایت کندهار ته مخه کوو. افغان پولیس سراج الدین افغان مل وایي چې د ښخ شوو ماینونو او د چاودیدونکو وسیلو له شنډولو سره له زړه مینه لري. افغان مل چې تر اوسه پورې په تیرو 12 کلونو کې ویل کېږي شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی، پرون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نور ماینونه هم شن کړل. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم میوند ولسوالۍ ته ورغلی و چې د هغه د شنډولو بهیر وګوري او هم له نوموړي سره خبرې وکړي.
دا د کندهار د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د هغه ماینونو د چاودنې غږ دی چې تازه د یوه پولیس افسر لخوا شنډ او په کومو امکاناتو د مځکې څخه راایستل سوي. د پولیسو د افسر لومړی څارن سراج افغان مل نومیږي چې په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. موږ د 10000 ماینونو د دغه شنډونکو سره تر اخبار کولو وروسته د میوند ولسوالۍ هغه سیمې ته ځو چیرې چې وسلوالو پر لوی لار ماین شخ کړي او د پولیسو تر کشف وروسته یې دغه افسر د رایستلو او شنډولو دنده ترسره کوي. لومړی سارن سراج افغان مل د ماینونو د کشفولو او شنډولو لپاره یوازې یو ماین پال، یو برچاو، یو هغه چې په واک لري، نور هیڅ راس پر مختلف وسایل او اسانتیاوې نه لري. له ماین پال څخه د ماین د کشفولو، له برچې څخه د مځکې د ماین د رایستلو او له قچې څخه د ماین د مزو یا لینونو د پرې کولو لپاره کار اخلي. هغه پرته له دې چې د ځان ساتنې لباس واغوندي خپل کار ته دوام ورکوي.
یا هلته مټران ته شته پارک ماین پیدا شو، هغه یوه بکسه، هغه بکسه مې راوړل.
سراج افغان مل چې 2 کاله عمر لري، د تیرو 15 کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د نوموړي دنده یوازې په میوند کې مشخصه نه ده، بلکې په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې هم د اړتیا پر مهال ماینونه شنډوي. افغان مل وایي د تیرو 12 کلونو راهیسې د ماینونو د کشف او شنډولو په برخه کې کار کوي. د ده په خبره تر دې مهاله یې د 10000 په شاوخوا کې ماینونه شنډ او له منځه وړي. نوموړي زیاتوي چې د ماینونو د کشفولو او شنډولو چارې ته یې کلونه مخکې هغه مهال پام ور واوښت کله چې په ارغسان ولسوالۍ کې په لومړي ځل د وسلوالو شخصوي ماین خونسا کړ.
موږ ته کلي د خوښ خبر رالی چې دلته مین دی. هغه مین ما لڅ کې ما په ټانګ باندې کش کې رسۍ مې ور واچوله چې هغه مې وویستې. بیا مې د هغه شا وکتې چې دا څنګه پټاویژ د چې څه پټاویژ څنګه جوړ دی. هغه مې ټوله واسطه کله چې بیا بل مین پیدا شو نو هغه مین ما لیدلی و. د هغه مین دغه سما کار واستې چې هغه بل مین دغه رقم و د هغه مې بیټلۍ خطا کړل. هغسې مې خونسا کړي داغش کرا کرا اور سر ولا جدم ولا جدم.
سراج افغان مل د باندې شندګول په برخه کې کلونه مخکې په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو څخه لومړنی زده کړې ترلاسه کړې. خود د خبرو ورسته خپل دغه ځواکونو چې د ماین شندګول خورا پر مختلفو وسایل هم درلودل له د څخه د ماین شندګول او کشفولو پر مهال مشورې غوښتې.
الله سورز د خارجانو سره و ما هغه چې تاج پنه چې دی ما تر شول هغه ما سوي زده کوله چې کوم نوې نوې طرزونه مایل دي هغه مې روښول هغه پر اتلن کې درس کې بیرته خارجانو از ما خبرې ولا خلکو ته شولې چې تاسو به داسې هغه لکه د شمسي دا چې ما ورته ویل چې خاوره به نه دي نسته کوي د کدی شمسي د لمر وړانګه وویم دا ماین انفجار.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د ماین جوړولو او شخولو په برخه کې خپل تکتیکونه بدل کړي او په خاص ډول وسلوال اوس د غوړو له پلاستیکي ډبو او نورو پلاستیکي بوتلونو استفاده کوي چې ډیر وخت د ماین د کشفولو علایه نسی کشف کولای. خو سراج افغان ملوایي د تیرو څو کلونو کار او تجربه ورتیا همره ډیره کړه چې ان په کومه لار روان وي نو پرته له دې چې له ماین کشفونکي علي کار واخلي پوهیږي چې په دې سیمه کې ماین ځای پر ځای شوی.
دغه ماین پال الله چې دغه هم دونه د اعتبار وړ نه ده ځکه چې داسې ماینونه ستا اوس چې هغه د ماین پال الله غږ نه بندې کوي داسې کوم شی نه دی کار کړی چې هغه د ماین پال الله کشف کړي موږ پوه کړي چې په دا باندې شته. زه اوس دونه ورسره تجربه نه کړه سوی یم چې لس متره اخواته یو ځای ماین شخ شوی زه دلته ورته درېږم چې په دا ځای کې ماین شته.
افغان مل دوې لوڼې او یو زوی لري چې لا یې هم عمرونه کم دي. دوی وایي خپل کار ته د عبادت په توګه ګوري ځکه خو یې ډېر مهال دې ته فکر نه دی کړی چې معاش یې کم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ایران په 2014 میلادي کال کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
امریکا په 2014 میلادي کال کې ایران د تروریزم مرستندوی او ملاتړی هیواد معرفي کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ خپور کړ راغلی دی هغه ډلې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره ګواښ پیدا کوي د هغوی تر شا ایران درېدلی. دا راپور په داس وخت کې خبریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ډېر ترنګلې شوې دي او واشنگتن تهران په سیمه او نړۍ کې په بې ثباتۍ تورنوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي وو چې هیواد یې د ایران هڅو ته اندېښنه لري. تجربې دا څرګندوي چې موږ او متحدان مو د بې ثباته کولو هڅو چې ایران پکې لاس لري د ترهګرو تر ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو پورې اندېښمن کړي یو. نو دا نه یوازې امریکا او ګټې بلکې زموږ متحدان هم اغېزمنوي. امریکا پر ایران د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګولي دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ایران دا ردوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تهران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې تهران د حزب الله ملاتړی دی د هغه چا چې د امریکا او د هغه د متحدانو لپاره یو تهدید دی. په دې راپور کې بل لور ته داعش ته د یوه جدي ګواښ په سترګه کتل شوي دي که څه هم دغه ډله په روسیو کې په عراق او سوریه کې په ګڼو ځایونو کې ځپل شوې ده خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې دا ویره شته چې د داعش وسلوال به په سوریه او عراق کې تر ځپلو وروسته خپلو هیوادو ته ستانه شي او په دې ډول به بالکان او منځنی آسیا کې ګواښونه رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې په 2014 کال کې داعش د عراق، سوریه او لیبیا ترڅنګ په افغانستان، مصر، سعودي عربستان او یمن کې جدي تروریستي ګواښونه رامنځته کړل. په راپور کې ویل شوي دي چې په عراق او سوریه کې له داعش سره د تاجکستان نږدې زر تنه یو ځای شوي دي چې شاید هغه کسان په منځنۍ آسیا کې ګواښ رامنځته کړي. داعش چې له 2014 کال را په دې خوا د عراق موصل ښار نیولی وو او دغه ښار یې د خپل خلافت مرکز بللی وو روانه میاشت له لاسه ورکړ. همداراس دغه ډله په سوریه کې هم په مختلفو سیمو کې ځپل شوې ده.
سرطان څه ډول ناروغي ده؟ اسمه سرطان ته بغوږ شو.
د سرطان د ناروغیو یو لوی ستونزه دا وی چې د درملنې په محل ځینې سرطاني حجرې د وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. خو اوس هندي ساینس پوهانو څرګنده کړې چې څرنګه سرطاني حجرې د وړانګو یا شعاع په وړاندې مقاومت پیدا کوي او مقاومت موندلې حجرې په کورکمنو تداوي کېدای شي. سرطاني حجرې او دانې یا تومورونه ځینې وختونه د درملو او وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. له همدې کبله سره له دې چې اکثره سرطاني حجرې په درملو او وړانګو ومري، خو یو شمېر پاتې شي او وده وکوي، له څه مودې وروسته بیرته سرطان خپور شي. د ساینټیفیک ژورنال د راپور له مخې د هندي څېړونکو د ډلې مشر پروفیسر بهدیوف سی داس ویلي، موږ د سرطان د مؤثرې تداوۍ لپاره یوه لار موندلې او تمه ده چې په راتلونکي کې په دې طریقه ډېر ناروغان درمل شي. په دې طریقه کې له کورکمنو کار اخیستل کېږي. اکثره سرطانونه په هغه صورت کې چې ژر تشخیص شي معالجه کېږي.
د سرطان د ناروغۍ په باب مو واورېد. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم د مغز سرطان لري. مکین په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه انکتنه کړې وه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ په د وروستیو مهمو خبرونو ځینو نورو سرټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان وروسته تر دې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویو هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ونه وځي. یو شمېر دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په اړه کې خبرې وکړې. خبر کې د افغانستان د قونسلګری چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د سه شنبې په ورځ د ترکیې اناډولي خبري آژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. دفاع وزارت وایي چې دغه ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوي وو. که غواړئ د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صفه وازی اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. مخکې دې ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملاله یوسفزئی د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی تیره ورځ په نایجیریا کې د لسګونو ځوانو نجونو لخوا وستایل شو. ملاله هلته د هغو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام توندلارې ډلې تښتولې وې او هغوی د زده کړې دوام ته هڅولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ملاله یوسفزئی په اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړه ورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملال یوسفزی د سفر یوه برخه ده چې تر اوسه یې د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملالی د چیبوک ښوونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سل تنه ژغورل شوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبې په ورځ ورسره ولیدل. نوموړي اسوشیټډ پرېس ته ویلي چې دغو نجونو د خپلې ازادۍ په اړه خوښي وښوده، خو ملالی وایي له هم له دې کبله خوښي نه ده چې د نجونې په بشپړ ډول له خپلو کورنیو نوی سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشوده چې هغوی بیرته له خپله کورنۍ سره یو ځای سي او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې ښوونځي لسګونو نجونې د بوکو حرام ډلې سره دي. ملاله وایي بوکو حرام ډله باید پوه سي چې په اسلام کې دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملالی یوسفزی په میدوغوري ښار کې دننه او بهر د کورنیو بې ځایه سوي کډوالو کمپونو ته هم لاړه، چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوي دي. دغه توندلاره ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځان وژونکو بریدونو کې له ځوانو نجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه په ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې لس میلیونو بې ځایه سوي ماشومانو په اړه یې ټینګار وکړ چې په هغه هیواد کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. دې دغه ورځ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بې ځایه سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته یې د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمې علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران شوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه. خیروس
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقوقو څخه یو حق حق مالکیت دی، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلي ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړي د شرعي له لحاظه او د شرعي نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مصداق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د 600 شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړی چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوصو استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په 40مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلي دي، حق مالکیت او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال سي. دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعا داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي، کوړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هم هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ته. لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته، ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده، هغه ته رسیږي. او که چیرته متأهل وي، پاس دیق داین دی دیگه دی ادا کل دی داین وروس تا چی کل داین و دای قرضدار مثال وی خپل بزون که قرض نی ادا کرده نو دل تا اول مال پا قرض باندیگه کی پاس چیغه پاسو پا اول قدمه که دی ده مرمنه ده چیغه تا به حق رکی باکی تیست در پادیسو لغا نور و ورسه و تا پا غیصاب دی سنف بانده یوگوی ترسیگی
قدر منو آوریدون که از همرازو ایویلند وقفه تا اخبروان ادامه لری.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و بند نورو مرد حکومت خواهش لرو چیز مرد و بو بند باست
لیست آزادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغل است. تاسو لازادی راژیو سخه ده اساسی او بشری حقوق و اخباروید نتواجه است. سیرت سیب دورستی پشتین پتوگه ایا شدی کوالی سی حکی مالکیت ولری؟
لگه چنگ چه ماما خیشاره اکلا چه ماشوم نر خزر طول حق من خزم حق ده مالکیت لیسی. بهترین مثال مونگتا ده حضرت بی بی خدیجه تول کبرا بهترین مثال دی. چه اغا اخپل یو شتمن خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ور کړی. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخکې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسو دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نسي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جي او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د ازادي راډیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغییرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او همدا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې، سپینو زرو، مسو او یو شمېر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي. دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي.
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی ده او دا د سرو زر نه وروسته کشف سر انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې لنور فلزات سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقاً د برونز په نامه یادیږي، برونز دوره ورته ویل کېږي چې 4000 نه 6000 قبل میلاد وخت بر کې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کېږي نو د دې ځای اوسپنې ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له 4000 نه او ځینې علمي سرچینې 2500 کاله قبل میلاد ښیي، ځینې 4000 کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بېلابېلو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړیدل. د یې د استعمال په اړه وایي
کله چې مس رامنځته سول نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړ او د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکې کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم دی دینا کار اخستل محدود سوی دی، خوانی خلق پا دینا پیدل دینا دیگونا جوڑول خوراکی توکی پا که پخول خب یا روز تنه پیدل چه ولی تصمم من سر اولی و زیاد خلق رمین در اولی دی خواب سمر رمین در تلی داسی و حدیثی بڑیل تکرار سوی دی او ووس ورو ورو خلق پا دی بانی پوسوی دی سر لدی چه ملماکاری که درست مخی باید او پوخل سی در قلعی یو قشر بادی جار سی چه داغا دی مسو سلفایت غطا غذایی توکو تاو نرسیگی. خب یا هم که کمزه خراش سوی وی یا خب پوخل سوی نوی نو دا خطرات او سبستا و تنن پور ادامه لدی.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمیر ستونزې راولاړې کړې وې، خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم علینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و، خو زیاتره مس د همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي. نو کیدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مود مخ په کمېدو ده، یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډیر مهم کردار ادا کولای شي چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حاجي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علومه اکاډمۍ د موزیم کارکونکو سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او په خوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نو موړې وایي
سرنګ چې ټول تمانو مدا د مسلوخه په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دې خاطر دا مسلوخه زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کې خوده کیږي. چې دلته هم لوخه مسی لوخه مونږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به شریک کړو. دلته مونږ موزیم کې مسی لوخه لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوخه دي چې پکې تاشت دي او دولچی دي پکې او د حمام لوخه چې مربوط د حمام کیږي دلته کې او نور هم مونږ سره دلته مسی پتنسونه دي چلام مسی دلته په نور ویترینو کې دلته مونږ سره شته. چې نمونه دغه ته ګورو چې ډېر زیات نمونه ډېر زیات دوخه د مسی مون سره شتل ته په موزیم کې
د زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوخو لرغونتوب شاوخوا 1500 کلونو ته رسیږي او په خوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسی لوخو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي
دا د مسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو ته نه استفاده کوله او ډیر زیات د استفاده وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې همدغه مسی لوخه وي همدغه مسی اشان چې خلکو ته نه استفاده کوله لکه خپل مرکز کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه مسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول همدغه مسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د استفاده کریم او دلتا هم پا کابل خار که یا مشخص بازار در پنونده کوچی میزگری چی ورتوهی پا در که در میسی لوخی جوڑی دل او خلق و در مغازی را پیردل در میسی لوخی اغسل اخپل در روزمره جوان در پار استفاده کول استعمال کول
د کابل خار در میزگری کوچی یا دکاندار اسدالله وای چی در میزگری کوچه اوس د لرغونی کابل د پخوانی میزگری کوچی پا دول نده دا چوالی له غبی واورو
په خو د دوکانونو او درېسته او غری دوکانونو او په 15 شپه دوکان پاتې دي په دې بازار کې زمون کار دا سه و چې دغه مستر غازی دغه هر شی د دیګونه کاسه نور شایان د هر شی جوړیږي د هفته ولاګان د شوی چلام تا هر شی دغه جوړیږي د ګیلاسونه جګ دوبو زمونږ ابزار کار د سنگدانونو دی رنگ فرنګ سو رنگ دی د چکشونو دی همداس زمونږ وسایل دی چې په دې باندې کورا دی و خارجي اجناسونه راځي المونیم نکل د پلاستوش د شیان راځي د مس تو کار نه کوي و دې په خاطر چې دا د یو لک ګران دی اقتصاد خلق تقاضا نکهی و زمده پا خاطر زمون کار ختم به نور
دی وایی چه ده میسی دختو او لوخ قیمتونه ده حقوی پا وزن پوری اره لری یو شمیر میسی لگنونه لدوزره افغانیو نیولی آن ترشپک زرو پوری پلورل کیگی ده پیخور اوسیدون که حاجی اعتبار خان بیا وایی چه میسی لوخی اوسی وازی ده دیزاین لپاره کارول کیگی او په عام ژوند کې تریڅوک استفاده نه کوي
د میسونه د نن نه یو تقریبا 40 کال مخکې 30 کال مخکې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو وو د اوبو د ساتنو د پاره چاټې یو رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو وو دا میس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته میس ګران شو اوس دی وخت کې کم د میسو هغه د 40 کال مخکې شی یا د 50 کال مخکې شی دا ته چې اوس هم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپۍ یا په 2 روپۍ اغستې او هغه نن په 2000 3000 روپۍ خرڅېږي د دې میسو څومره هغه چو انټیک تلاړو اوس دینه هغه په خوانې هغه سیستم دا انټیک سامانونه جوړیږي او یعنی هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
د دې په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر میسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دي
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچې رکواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
Thank you.